مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د بیان بوروال کاکړه او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیک هلی او سلامونه ومني. د هغه سعودي پوزي اتحاد چې د پاکستان د پوز په خوانې مشر راحیل شریف یې د راپورونو لمخه مشر شوی پاغي د ایران لخوا سرګندونه په دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر کورنی او سیمه ایز نړیوال راپورونه هم راوړي خو له هر څه مخکې خبرونه د بوروال کاکړنه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تحمینا جنجوا ویلي دوی د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو هڅه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر سردار محمد داود خان روغتون په برید کې بعد یوې بلې ډلې لاس درلودل هم په ډاګه کړي. او د قرغیزستان امنیتي چارواکي وایي د روس په سینټ پیټرسبرګ کې په برید تورن کس په قرغیزستان کې زیږیدلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تحمینا جنجوا ویلي دوی د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو هڅه کوي. نوموړي دا خبره هغه مهال کړې ده چې د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته یې له ایران سره پر اړیکو او د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي پوځي اتحاد په اړه معلومات وړاندې کول. د لغ وروسته ده چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست ویلي دوی د اسلامي هیوادونو ائتلاف د مشر د دندې لپاره د پاکستاني پوځ د پخواني مشر جنرال راحیل شریف د ګمارلو پریکړه نه منی. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا په پاکستان کې د ایراني سفیر مهدی هنردوس له خولې لیکلي چې د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف د مشر لپاره د راحیل شریف د ټاکلو په اړه له ایران سره رابطه شوی وه، خو د ده په وینا د دې معنا دا نه ده چې ګواکې دوی دا پریکړه منلې وه. مهدی هنردوس ویلي د یو متنازع پوځي اتحاد جوړېدو پر ځای باید د امن لپاره د اسلامي هیوادونو یو اتحاد جوړ کړل سي. د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په دې ائتلاف کې ایران او د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او افغانستان دي د ترهګرۍ ضد مبارزې او پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره همکاري زیاتې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې سرتاج عزیز دا خبره د دوشنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو یو پلاوي ته په وینا کې کړې ده. سرتاج عزیز ویلي د افغانستان د شخړې هواري لپاره باید د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر له لارې سیاسي جوړجاړي ته زیات پام وسي. د افغانستان د خبریالانو یو 14 کسیز پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. د پلاوی له پاکستانی حکومت سرکاري او مدني ادارو له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د اپریل 2 نیټې تر 8 نیټې په پاکستان کې دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون باندې په برید کې د بلې ډلې لاس درلودل به هم ډېر ژر افشا کړي. د دې وزارت ویان دولت وزیرین مشال رډي ته وویل چې د دې برید پر مهال د غفلت له کبله یو شمېر کسان له دندې ګمارل شوي لري کړل شوي دي.
چا د مخالفینو سره مرسته کړې وي، څوک په دې کې لاس لري او چا ورته شرایط آماده کړي وي، هغه بله برخه ده چې هغه برخه تر اوسه پر اعلان شوې نه ده. هغه برخه بیم چې تحقیقات تکمیل شي هغه برخه بیم اعلان.
نږدې یو میاشت وړاندې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون ډلیز برید شوی و چې په نتیجه کې یې شاوخوا 50 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي وو. داعش ډلې د دې برید ذمواري منلې وه، خو افغان چارواکو بیا ویلي وو چې دا برید وسلوالو طالبان کړی و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په تیر یو کال کې د نشي موادو 2603 اتیا لوی او واړه قاچاقبران نیولی دی. په کورنۍ چارو وزارت کې د نشي موادو ضد مبارزې مرستیال باز محمد احمدي نن په کابل کې د کلنی رپورټ وړاندې کولو پر مهال وویل په نیول شویو کسانو کې 40 پولیس، 12 د ملي اردو سرتیری او 16 ښځې شامل دي. باز محمد احمدي زیاته کړه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په تیر کال کې په بیلابیل ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال شی لاسته راوړنې درلودې. د روس په سینټ پیټرسبرګ کې د پرونی برید د مړو شمیر اوس 14 ته رسیدلی. د وژل شوو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي خبره نن د روس د صحت وزیر ویرونیکا سکورتسووا کړې ده. نوموړي ویلي چې 49 ټپیان لا هم په روغتون کې داخل دي. بل پلو د قرغزستان امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې تورن کس په قرغزستان کې زېږېدلی او د روس تابعیت لرونکی دی. د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې ویاند راحت سلیمانوف نن چې دا کس اکبرجان جلیلوف نومیږي چې په 1995 کال کې د قرغزستان په جنوبي سیمه اوش کې زېږېدلی و. هغه ویلي چې دوی په دې اړه معلومات د روس لخوا ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې برید وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ټلیفون کړی او هغه ته یې د امریکایي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې برید کې د وژل شوو او ټپي شوو له کورنیو سره هم غمرازي کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مصری ولسمشر او حکومت ستاینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ له خپل مصری سیال عبدالفتاح السیسی سره لیدو کاته وکړل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې لیدو کاته په اړه وویل
We agree on so many things. I just want to let everybody know in case
دوی موږ پر ډیر څه سره سلا سوزه د کوم شک لری کول لپاره باید وایم چې ولسمشر السیسی په ډیر مشکل وخت کې ډیر ستر کارونه کړی دي. امریکا د ولسمشر السیسی او مصری ولس تر شا ولاړه ده. دواړو مشرانو دا هم ویلي چې د فلسطین او اسرائیل د سولې بهیر په برخه کې ملاتړ کول غواړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای د شام ولسمشر بشار الاسد یو جنگي مجرم دی او امریکا دا نه مني چې نوموړی یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه واخلي. نیکی هیلی پرون د یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې بشار الاسد له ډیر مودې راهیسې د سولې په لار کې خنډ دی او د هغه له شامیانو سره رویه ډیره خفه کوونکې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دوی په فکر د شام خلک بشار الاسد نور نه غواړي. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسی بی احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 13 پیسې او 102 روپۍ او یا پیسې. یو پاوند 101 روپۍ 40 پیسې او 102 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 کم نه کم 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرنټ شوبې مو د احمد الله نه اوریدي. د دې روانې خبرونه ځینې مهم مطالب دالي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي ائتلاف ایران مخالفت کړی دی او په کورمه کې شیعاګان او سنیان وایي چې مونږه پرورولې سره اوسېږو.
بالکل جی مو اسریون سره هیڅ اختلاف نشته. بالکل بای چاره ده خامزه داره دا دریا باریک ده دا دین کتابستاني صوبستاني دیشتاني مزار ساره شاید هغه دا تخریق کری کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو په اړه یو پاکستانی چارواکی وایي
دوړه ګوندی ملکونه دي یو داسې دوړ ملکونه مس کې ایکسچینج دې ضروری دي. دوړ ملکونه چې دین وغله کني ډیر شي.
په قبایلی سیمو کې د نام نه لوجې د جنو تعلیم ته ډېر زیان رسیدلی دی. یو تعلیمي کارپو وای
خلکو لږ هغه ریلکسنس شوکو یا لږ تحفظات یو کې هغه وي چې لکه موږ مخل بچي ایون که جینکی نه ایون الکان چې دي هغه هم لږ ریلکسنس چې موږ څنګه ولیږو.
پاکستان افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خبرونه غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. ایران د پاکستاني پوز پخوانی مشر جنرل راحیل شریف لاړخه د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ د پوزي اتحاد کمان د سنبالولو په اړه د خپلو تحفظاتو څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د یو متنازع پوزي اتحاد جوړېدو په ځای د اسلامي هیوادونه د امن لپاره یو اتحاد جوړ کړي. د لړکی د پاکستان د خارج دفتر رد عمل لا مخې ته نه دی راغلی. خو نن د پاکستان او ایران اړیکو په اړه د قومي اسمبلۍ د خارج امورو د کمیټې غونډه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې راپور کې.
د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا پوینا چې د پاکستان پخوانی آرمی چیف جنرال راحیل شریف ته د اعتراض نه لرلو سرټیفیکیټ ورکولو نه وړاندې ایران سره څو ځلې رابطه شوی وه، خو د دې مطلب دا نه دی چې ایران مطمئنه دی او یا موږ دا فیصله منله. مهدی هنردوز دا هم ویلي ملکی ګڼي چې ټول اهم اسلامي ملکونه دي د یو متنازع پوځي اتحاد برخه جوړېدو پسې د امن لپاره یو اتحاد جوړ کړي چې مسلې هوارې کړي شي. ایرنا خبری ایجنسی په وینا چې تهران اسلام آباد ته دا ویلي ایران د دې عسکري اتحاد غوندې د نورو اتحادونو هم برخه نشي جوړېدی او نه تر اوسه پورې ایران ته سداسې وړاندیز شوی دی. ایران سره په تعلقاتو د سعودي عرب اسلامي پوځي اتحاد په اړه خارجه سیکرټری تهمینه جنجوا بریفینګ ورکړو. تهمینه جنجوا وویل چې ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی د کمولو کوشش کوو. د لړکی مشال لیډیو ته د خارجه امورو د کمیټې غړی نیمه کشور وویل
په دې باندې د ایران د طرفه تحفظات تینو څنګه مونږه بیا ایران ته سر خپل تعلقات بهتر ساتو. نو جواب کو اغه ماشاءالله خو راغو چې لکه زمونږ ایس قسمه داسې خیالات نشته یا زمونږ فوج به داسې قسمه دغه کې نه استعمالیږي چې زمونږ کوم همسایا ملکونه دي اغه په مونږ سره خفګان شي یا سیکټریان کو ایشو وي زمونږ دغه به اغه کې مونږ نه استعمالو. او ان شاء الله راتلونکي وخت کې مونږ د ایران سره تعلقات بهتر کول حواله سره مختلف میټینګز کو په دغه لپاره به یو
نوموړي په وینا چې د ایران او پاکستان په تعلقاتو به نورې غونډې هم کیږي او د خارجه امورو کمیټې یو پلاوی به په دې نږدو کې ایران ته ځي. د پاکستان د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف په دې ورسو کې د پخواني پوځي مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عسکري اتحاد مشر جوړېدو تصدیق کړی وو. خواجه آصف ویلي وو چې دا فیصله حکومت په اعتماد کې اخستو نه پس شوې ده. د سعودي عرب په مشرۍ کې اسلامي پوځي اتحاد کې د پاکستان ګډون له وجې آیا د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکو ته نقصان رسېدی شي؟ د لړکی د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې د اتحاد له وجې به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې متاثرېږي.
ایران نه وایي چې پاکستان په داسې یو اتحاد کې شامل شي چې د کم مشرۍ سعودي عرب کې یا کم کې ټول صرف د سنی هیوادونه شامل وي او په دې کې د شیعګانو هیوادونه شامل نه دي. دا خبره خو مخکې نه ښکاره وه. ما په څیر باندې پاکستان کوشش کوي چې د ایران دغه اعتراضونه لري کې او پاکستان خدا وایي چې دغه اتحاد کې شامل شوی دی، خو پاکستان بدای چرم اون غواړي چې دا د ایران خلاف عملیاتو کې یا یو بل پدریم هیواد کې په جنگ کې شامل شي.
د کال 2023 په دسمبر میاشت کې د پاکستان په شمول ډیرو نسیات اسلامي ملکونو د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي اتحاد د جوړولو اعلان کړی وو. دا اتحاد د ترهګرۍ او سخت دریځې د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی دی. واضح دی وی چې تیر اونۍ د پاکستان د وزیر اعظم د کامی سلامتی مشیر جنرال ناصر جنجوا ویلي وو چې جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي اتحاد کمان سنبالولو پس به ایران ته په دې اتحاد کې د ګډون بلنه ورکوي.
تاسو مشال لريو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه قبایلی سیمه په یاد سیمه کې په دې نګدو کې په شیا مسلک ټولنې یو شمیر بریدونه شوي دي. بلخوا یاد سیمه کې په سنیانو هم د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه ترسره شوي. اوس پوښتنه دا ده چې که څه هم برید کوونکي دې ته مسلکي اختلاف وایي، خو آیا په یاد سیمه کې میشتو شیاګانو او سنیانو ترمنځ کوم اختلاف شتون لري چې سبب یې دا ډول بریدونه وي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره راځئ چې واورو دا راپور د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان په قبایلی سیمو کې کورما هغه یوادنی سیمه ده چېرته چې سنی او شیعه مسلکه د پیړیو راهیسې یو ځای ژوند کوي. تیرونۍ د یادې قبایلي سیمې په پاړه چینار کې د شیعهګانو په یو امامباړه کې یوې ترهګرۍ پیښې لږ تر لږه 43 کسان ووژل او په لسګونو نور یې چوبل کړل. دا ړومبی ځل نه دی چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په یاد سیمه کې د شیعه مسلکه او سنیانو آبادۍ ترمنځ کوم داسې اختلاف شتون لري چې سبب یې دا ډول بریدونه وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پاړه چینار کې د سنی مسلک ټولنې یو مشر حاجي عبدالمنان وایي چې 16 مخکې په سیمه کې د یو سو شرخوخو له وجې به د محرم په میاشت کې مسلکي اختلافات رامنځته کېده، خو د ده په خبره اوس زموږ منځ کې هیڅ اختلافات نشته.
او سنډر کوم والا کوم خال دی کنه سنیان ته کوم دی کنه نو مخکې ما یو پرنسپ پرسم پر او جام غندنه کړی او ډیر سخت هغه مو کړی او سره دا شی ما دی مو مزامت کوی دی او شاته دی شی مو مزامت کوی دا ته تکی دا شاته کیږي دا سنی تکی کیږي دا تکی کنه اوس دومره نشته دی اوس خال کوی شو دا هغه کوی شو موږ خال کا کوی شو نو یې سری کې نشیا کوي کنه دا درېم فریق کیږي دا شی ولته دښمن دی دښمن مله دی هغه هر څه باندې کوي هر څه دی سم لري کنه
که هم په یاد سیمه کې په شیا مسلک ټولنې په تیر وسو کلونو کې یو شمیر بریدونه شوې دي چې پکې د خزو او ماشومان په شمول نارینه هم وجلې شوې دي خو د شیا ټولنې یو مشر ملک اکیل حسین وای چې په سیمه کې مشتا اهل سنت سره تعلق لرونکو خلکو سره د دوی هیڅ سماجی سیاسي او مسلکی اختلاف نشته او ټول شیا ټولنه په دې خبره قانع ده چې دا بریدونه درېم فریق کوي
بالکل بای چاره ده خامزي دورا دا دریاب فریق دی چې دا دین لري کې توپ شته نه سوپ شته نه دې شته نه مزار شته هغه شته هغه دا تخریب کری کوي اهل سنت کې دوه خلک نه راځي هیڅ اختلاف نشته بعضې ځایونو کې د سیستات حکومت ځمکو باندې لوی اختلاف شته چې کوم فریق فار کرای ته نه جوړي کې هغه بیا مزار ته خبره شفت کړي چې فریق کمزوري وي چې رضاوتي کمزوري وي نه هغه بیا مزار ته راته خبره واچوي چې کومه بدې کې ګټه وکړي ته نور څه نه نور هیڅ اختلاف نشته سریانو سره خپل بایچاري لري رشتہ داري دی زیدي او خلکو
کبیلی سیمه کې د شیاګانو ترڅنګ په سنیانو هم یو شمیر بریدونه شوې دي چې ذمہواری یې وسلوالو طالبانو قبول کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو مرستیال طارق فاطمی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر راخیلوال سره ملاقات پر مهال ویلي چې د سیاسي خبرو اترو د لارې په یو نتیجه رسیدل د افغان شخړې یو ښه حل دی. د نور تفصیل لپاره د احمد الله دا رپورټ.
د پاکستان خارجه دفتر په خپل یو بیان کې وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره ملاقات پر مهال د وزیر اعظم د بارنو چارو مرستیال طارق فاطمی وویل چې ترهګری یو شریک خطر دی د کمې خاتمې لپاره چې دواړو هیوادونو ترمنځ مرستو ته اړتیا ده. نوموړي په پوله د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د کوټلي سرحدي انتظام په ضرورت زور راوړو او وی ویل چې د سیاسي خبرو اترو د لارې په یو نتیجه رسیدل د افغان شخړې یو ښه حل دی. په دغه موقع د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شریکو چیلنجونو او خطرو مخنیوي لپاره ګټورو اداره جاتی رابطو ته ضرورت دی. د ترڅنګ د افغانستان جرنالستانو 44 کسیز پلاوی چې په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په بلنه د اسلام آباد په سفر دي د ګل پورس د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ سره لیدلی دي. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه یو چارواکي اختر منیر د افغان جرنالستانو د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو په حق لوایي
ځوان غونډي ملکونه دي دا سیم جوړ ملکونه مس کې ایکسچینج از ډیر ضروری دي جوړ ملکونه چې دین واغله کني زه ډیر شي نو هغه باندې بریفینګ ورک سره راځي چې بو چې کومه دا 30 اوري کنسلیشن د پارا سونه افورتس کړی دي یا د افغانستان پر ریکنستراکشن او ډیولاپمنت کې چې د پاکستان سونه رول له سونه خلکو ایجوکیشن کړي دي یا مونږ ته هاسپټلز یونیورسيټیان جوړی کړي دي هغه باندې خبر او شو یا زمو چې فیوچر کم پلان دي د سی پیک په والي سره او د موټرویز مونږ پلان دي او ریلوی د نتورک چې کم
ذکر دا چې د افغانستان د پارلمان د مدني ټولنې او د خبريالانو یو پلاوی 13 اونۍ هم اسلام آباد ته راغلی وو چې مقصد یې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کول او د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. خو خبريال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې د تیر څو وخت راهیسې د دوانو ملکونو ترمنځ په حکومتي کچ خو خبرې اترې ډېرې کمی کیږي نو دا قسمه سفرونه په کار دي.
افغانستان کې د پاکستان د ډیرو پالیسو په اړه باندې خلک ډېر زیات پښتنه لري نو جرنالستان کولی شي چې په دې غونډو کې د پاکستانی مشرانو نه داغي په ذهن کې چې سدي او دغه رنګ د افغانستان د خلکو چې کوم فکر او سوچ د پاکستان په اړه باندې دي چې هغه زما په نظر باندې ډېر زیات خوښ نه دي چې پاکستانی مشرانو سره دغه پښتنه او کې نو یو خمو کده چې کوم ګیلی وي هغه راغی نه ته پوسنو کې هغه ورته جوابونه وایي دا غونډه دغه رنګ زیات په کار دي د خامخمو سپټو سربیا په تعلقاتو باندې چې
د یادونه دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د تیر کال جون میاشتې راهسې تر پخوا ډېرې کړکېچنې شوې دي. پاکستان د 2018 کال د جون له لومړۍ نیټې پر تورخم او چمن لاره د تلونکو راتلونکو لپاره د قانوني اسنادو شرط کېښود. خو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لا پسې خرابې شوې چې پاکستان د فروری په 18 نیټه د تورخم او چمن لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړلې خو یوه میاشتې وروسته یې دغه لارې بیا خلاصې کړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کال 2009 نه پس د روان کال په مارچ میاشت کې په ګلګت بلتستان کې د پولیو کیس رامخې ته شوه. د سنه پس چې د پولیو وایرس خورېدو د ویری د خیبر پښتونخوا په اپټ آباد، ماسهرا، شانګلا، بټګرام او کوهستان کې درې ورځې پولیو مخنیوي کمپاین پیل کړل شوی دی. په دې اړه تفصیل د رفعت انجم په دې راپور کې.
په گلگت بلتستان کې د پولیو کیس راتلو پس د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې درې ورځنی خصوصي پولیو مخنیوي کمپین پیل کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا ایمرجنسی آپریشن سینټر تر مخه اپټ آباد، مانسهرا، شانګلا، بټګرام او کوهستان کې دا خصوصي کمپین روان دی. د یاد سینټر کوارډینیټر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کمپین کې به د دغه ضلعو 15 لک پورې ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د په وینا د گلگت بلتستان سیمې سره تړون لوجې په دې ضلعو کې خصوصي کمپین پیل کړی شوی دی. دا شان د خوریدونکو وایرس لوړان د مخنیوي وکړي شي.
دا کیس د چلاس د امیر سیمینا رپورټ کړی شوی او د 2009 نه پس پړومبي ځل د پولیو کیس د ګلګت نه رامخته شوی دی. دا وایرس د پاکستان نورو سیمو نه په دې لارو ګلګت بلتستان ته تیر شوی، نو ځکه موږ د دې لپاره دا کمپاین پیل کړی ځکه چې موږ ته ویره ده چې چرته دا وایرس نورو ځایونو کې خور نشي. نو شهرای ریشم سره چې کومې علاقې تړلې دي او کم یونین کونسلز سره نږدې دي، نو هلته موږ دا کمپاین چلوو.
ازلا کے ان یوسیز میں یہ کمپین ہم کر رہے ہیں.
دو پاکستان دا پولیو مرض مخنیوی محکمے مطابق سر کال پر 2019 کی تردید دما دا پولیو دو گیسنا نا مختشوی چپکی یو پنجاب صوبے اور یو پر گلگت بلدستان کے دے. ننو موڑی اکبر خان پر وینا پر خیبر پختونخوا کے دا پولیو نے انکاری میں اندو پلارانو پشمینہ کے ہم کمیر آگلے خو بیا هم د صحت محکمې او حکومت په مرسته دغه میانې پلاران بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو لپاره راضي کولو هلې ځلې وخت په وخت روانې دي. د پولیو مرض مخنیوي لپاره په قومي سطح کمپین باندې روانې میاشت په 18 نیټه پیل کیږي. د پاکستان د پولیو مرض مخنیوي محکمې رپورټ تر مخه تیر کال 2014 کې د پولیو شل کیسونه رامخته شوي وو چې پکې 8 په سند صوبه کې، 8 په خیبر پختونخوا، 2 په فاټا او 2 په بلوچستان کې وو. فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو په یو بیان کې ویلي د اپریل په 12 بعد دوی د سوات سره تعلق لرونکي د جینکو د تعلیم مبارزې او نوبل انعام یافته ملالی یوسفزای ته د کینیډا اعزازي شهریت ورکوي. هغه به د وزیر اعظم سره په سیمه کې د جینکو په تعلیمي پرمختګ هم خبرې کوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یوه لیکنه کې وایي د کینیډا د وزیر اعظم دفتر ویلي ملالی یوسفزای ته د کینیډا اعزازي شهریت ورکولو اعلان کوي. هغه به په روانه میاشت کې کینیډا ته ځي او هلته به د اپریل په 12 د کینیډا پارلمان ته وینا هم کوي. ملالا په هغو شپږو کسانو کې یوه ده چې سږ کال د کینیډا اعزازي شهریت ترلاسه کوي. د هغې نه علاوه راول ویلنبرګ، نیلسن منډیلا، دلای لاما، آنګ سان سوچی او آغا خان شامل دي. د کینیډا د وزیر اعظم دفتر بیان زیاتوي د هغې سره به جسټن ترودو هم ویني او د جینکو په تعلیم به خبرې کوي. دغه بیان دا هم وایي دواړه به په پاکستان او سیمه کې د جینکو د تعلیمي پرمختګ او په دغه لار کې په مشکلاتو او د دې په حل خبرې کوي. وزیر اعظم ترودو په دغه بیان کې ویلي پر ملالې حمله او دغه حملې وروسته خپلو مخالفینو ته د هغې ځواب دا څرګندوي چې هغه د تعلیم سره مینه لري او په ټوله نړۍ کې اوس ډیر مینوال لري او ډیر خلک د هغې د تعلیمي مشن ستاینه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو سواد ته او د سواد د یوې بلې ماشومي تاسو سره پیژندګلوي کوو. په سواد کې یو ماشومه چې د سافټویر انجینرینګ تعلیمي کړې ده ډیره غریبه ده. پلارې مړو او مورې په پردو کورونو کې کار کولو، خو دغه جینۍ دغه ماشومې خپل تعلیم ته توجه کړې ده. نیاز احمد خان هغې سره خبرې کړې. راځي چې دا وګورو.
د سوات سیدوشریف پیز آباد سره تعلق لرونکي 19 کلن طاهره چې په کم عمرې کې د خپلې ناروغه مور سره اوسی کی وایي چې ډیر وړو هم پلار مې مړ شو. مور به مې د کلي په کورونو کې مهنت مزدوري کوله. نور مو څوک نشته. د خپلو زده کړو په اړه دوی وایي
زه په خپل مورنینګ کې ټیچینګ کوم، نو کما سیلری چې موږ راځي هغه باندې د کور خرچه کوم او سیکنډ ټایم کې بیا زه خپل کالج ته ځم او کم دا سبق چې ما باندې وای نو مطلب ما مور څه کار کار کوو نو باړې لوی کړی دي نو هغه ته پته مو چې دې سبق سره شوق دی نو هغه ما باندې ویلې دي
دوی وای چې د کمپیوټر تعلیم سره مې ډیره زیاته مینه وا او ما ته بیا یو لیپ ټاپ کمپیوټر ملاو شو نو د هغه وخت نه ما بیا د کمپیوټر نور زده کړې شروع کړې
بیا زما مور څه کله کار کوو دی او کاله کر نو الته چې ما کمپیوټر یو دا ٹی وی یو دا ټولر سل دل نو ما مو مختل چې ما سر دین دا ټولر سه بیا چې لو سم نو هم اقشا کرو رو خاص سیوا کې دو بیا جا کر چې ما مور کار کوو نو اغه مالې خپل یو لیپ ټاپ راکو بیسیک کم از دا پر چې اغه می پوک راغې نه پس بیا ما نه پیو انسټیټیوټ کې دی آی ڈی د پاره ایڈمیشن وکړو
دا وای چې کمپیوټر زده کړو کې مې پرمختګ شروع کړی دی د پاکستان یوې ادارې راته سند هم را کړی او وړې وړې پروژې مې هم شروع کړې دي
ما یو سافټویر جوړ کړی دی لوکل ګورنمنت لپاره برت رجسٹریشن کارډ چې کوم دی دی لپاره او بل چې کوم دی هغه یو ویب سایټ دی خواتین باندې چې کوم تشدد کېږي نو هغه کې عام قسم خپل ډیټا هغه لکه انټر کولای شي او بل یو ګیم دی هغه مله جوړ شوی نه دی خو زما اراده ده چې جوړول به لکه غواړم
کله مو چې د طاهرې څخه پوښتنه وکړه چې وړاندې په کمپیوټر کې څه کول غواړي نو دوی وویل
زه سافټویر انجینیرینګ کول غواړم خو هغه کې ما ته مالی امداد ضرورت دی ځکه چې زه چې ټیچنګ کوم او ما چې کومه سیلري ملاوېږي نو هغه خو ډېره زیاته کمه ده کور خرچه نه پوره کېږي نو هغه کې ما ته خامخا د بکس به ضرورت دی نیٹ ضرورت پی راته لیپ ټاپ ضرورت پی او داسې نور هم ډېر شي سیزونه دي هغه ضرورت پی ما ته
طاهر وایي چې خپل ځان یو داسې مقام ته رسول غواړم چې پښتانه او سواتیان را باندې ویاړ وکړي او کومې چې نه کوي چې په کورنو کې ناستې د هغوی لپاره هم څه وکړم
ما باندې په خپل ډېر زیات سخت تیر شوی نو زه نه غواړم چې د سوات یا د پاکستان په یو بلې جنۍ باندې زما په شان دي حالات تیر شي دې لپاره خاص کر دې چې د جنکو د پاره چې هغوی مخې ته لاړ شي
ولس کلنه طاهره په داسې حال کې زده کړې کوي چې ورسره په یو شخصي تعلیمي ادارې کې په 4000 روپۍ د میاشتې خودنه کوي او دغه کې د خپل کور خصمانه او د ناروغ مور خدمت هم کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د طاهرې غونتې جونه زموږ د ټولو ملاتړ او مرسته غواړي کوم غواړو چې زموږ په وطنونو کې جنو جونې مخکې لاړې شي باید د طاهرې غونتې جنکو سره موږ مرستې وکړو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د جنکو په دې موضوع کې پاتې کیږو او زموږ همکاري فرخنده اسد په قبایلی سیمو کې د خزو د تعلیمي شرح په اړه باندې یو راپور برابر کړی را دی چې دا ورو
د فاټا سیکریټریټ ته یوې ورستې سروې تر مخه په ټوله قبایلی سیمه کې د ښځو تعلیمي شرح سناسه 8.8% ده خو په فاټا کې کارکونکي د هوم اکنامکس کالج یو پروفیسره سبیا حزیب وای کو کتل شي نو په قبایلی سیمو کې د ښځو د خواندګۍ شرح د دغه نه هم کم ده هغه وای نامنې او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو نشټوالي زیاتره کورنۍ پر دې مجبوره کړي چې خپلې لوریانې سکولونو او نورو تعلیمي ادارو ته ونه لیږي
کی سیکیورٹی ایشوز دی سکولونا بلاسٹ شو یا بند شو نداغی دا وجینا بس خلکو لگ تحفظات یو چی اگر یوی چی لکم گا مخفل بچی جینا کینا ایون الکان چی دی اغم لگ ریلکتن تو چی آمونگا سنگ اولی گو
سبی حضیب دا هم وی دیر تعلیم داری دا سدی چی استادان نلری و بیا ماشومان هم دا سی دا غو سکولونا تا تگ اپریگ دی چی زیادتان شپیرا پکی دا جینا کو دا د فاټا د زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز وای په یو شمیر قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو پر وخت وران کړل شوي سکولونه لا هم داسې ویجاړ پراته دي او باید د غزر تر زرا فعال کړل شي
سکولونه نشته ماشومان هم داسې بې سبقه شولو یعنی کم از کم حکومت ته د هغه تعلیمي ادارو څخه په دمنه کې تبو شوي دي په دښتګردې شکار شوي دي هغه جوړولو ته توجه ورکول پکار دي
د فاټا سیکریټریټ لخوا د غزر به د همخای چې په خیبری ایجنسی کې د خوځو تعلیمی شرح تر ټولو زیاته او په باجوړ کې بیا تر ټولو کم ده د پیښور پوهنتون د فلسفي استاد سمین اپریدی د خیبر ایجنسی د خوځو د زیاتې تعلیمی شرح په اړه وایي
خیبر ایجنسی په ټولو ایجنسیانو کې پیښور خاصه ډیر زیاته نږدې ده بلکې پیښور یونیورسيټي سره ډیر زیاته نږدې ده نو مطلب دغه وجه ده چې
گینی آغا ایکسس چی دے چی ایکسس وی نو آغی دا وجہ خاما خا پلٹس دیگر شو بانے فرق پروزی او ٹیبوز بلکل شتلے خو وقت سر آغا دیر زیاد بدلی گی خپلا با چکل ریسرچ کرو نو خیبر جنسی کے بخل کو دا ویلے چیر منگا دا زنانو سکول غوارو زکا چی زنانا سبکو وی نو آغی سر دا طول کو ماحول بدلی
دا فاتا استادان وای دا تیر سناس شپگو کلنو را پا دیخوا پا خصوصی توگا پا شمالی و جنوبی وزیرستان کی دا نامنه پوزی عملیاتو بیکوری و پا سکولونو وسلوال بریدونا هغه مهم وجوهات دی چی پا دا غصیمو کیی دا خزو تعلیمی شرا دیتا کرده
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو دا وگی درنگ سات کی پختونخوا کی پینیمی کابل کې پینځه او دلته د پراګ په سټوډیو کې دوه نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ نه
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تحمینا جنجوا ویلي دوی د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو هڅه کوي. نوموړي دا خبره هغه مهال کړې ده چې د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته له ایران سره پر اړیکو او د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي پوځي اتحاد په اړه معلومات وړاندې کول. دا لغ وروسته ده چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست ویلي دوی د اسلامي هیوادونو ائتلاف د مشر دندې لپاره د پاکستاني پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د ګمارلو د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او افغانستان دی د ترګری ضد مبارزې او پرپوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر لمخې سرتاج عزیز د خبر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان خبري اعلان یو پلاوي ته په وینا کې کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر سردار محمد داود خان روغتون باندې په برید کې د یو بل ډلې لاس ترلودل به ډېر ژر افشا کړي. د دې وزارت ویان دولت وزیر نن مشال رړي ته وویل چې د دې برید پر مهال د غفلت له کبله یو شمېر کسان له دندو لرې کړل شوي هم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تیر یو کال کې یې د نشي موادو 2603 لوی او واړه قاچاقبران نیولی دي. په کورنیو چارو وزارت کې د نشي موادو ضد مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن په کابل کې د کلنۍ رپورټ وړاندې کولو پر مهال وویل په نیول شوو کې کسانو کې شل پولیس، 18 د ملي اردو سرتیري او 18 ښځې هم شامل دي. د روس په سینټ پیټرزبرګ کې د پرونی برید د مړو شمیر او څوارلس تر رسیدلی دی. د وژل شوو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي خبره نن د روس د صحت وزیر ویرونیکا سکورتسووا کړې ده. نوموړي ویلي چې 940 ټپیان لا هم په روغتون کې داخل دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کولو او د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته عرفت انجم وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان قومي اسمبلی یو مهم غړي لطیف پیدرم ویلي چې د ډیورنډ کرښه پاکستان او افغانستان ترمنځ یو نړیواله منل شوې پوله ده او دا د یو پارلماني غړي بیان نه بلکې دا یو تاریخي حقیقت دی. خو د افغانستان حکومتونه وایي چې دا په باضابطه توګه پوله نه ده بلکې د انګریز حکومت راخکلې یوه کرښه ده. خو د پاکستان دا موقف دی چې ډیورنډ کرښه یو منل شوې پوله ده. ادارې وایي چې امریکا هم دا پوله مني خو اوس پاکستان افغانستان په تورخم پوله معلوماتي بینرې لګولې شوې دي چې پاکستان او د افغانستان وګړي به د اپریل 15 نیټې وروسته بغیر د پاسپورټ نه پاکستان ته نشي تللی او د یک مئی نه پس به راهداري کارډونه هم نه استعمالیږي. اداري اخر کې وایي چې د پاکستان لخوا په پوله د تګ راتګ لپاره په باقاعده توګه اسنادو جوړولو په بیا بیا اعلانونه کېدل. خو دا ځل دې لپاره حتمي تاریخ وټاکل شو. داسې تلاندې چې د دواړو خوا سفر کوونکو ته خپل اسناد جوړول پکار دي چې دا شان په پوله تیرېدو پر وخت د پریشانۍ نه بچ شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا په 2013 کې د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو خبرې په خپل ځای. خو د ګرمۍ موسم شروع کېدو سره د مارچ او اپریل په میاشت کې د بجلی لوډ شیډنګ په حکومت یو سوال پورته کوي. اداري وایي چې د راپورونو تر مخه چې د هفتې اتوار پر ورځ د صنعتي او کاروباري مرکزونو بندېدو باوجود هم د بجلی کموالی 6000 میگا واټ دی. اداري په وینا چې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف وایي چې صرف اپریل میاشت کې د بجلی لګښت 2000 میگا واټ نه زیات شوی دی او هغه دا هم وایي چې په کومو سیمو کې بجلی پټول کیږي هلته به د 10 نه 12 ګڼو پورې لوډ شیډنګ کیږي او دا سیمو د بجلی ٹرانسفارمر به هم کوزولې کیږي. اداري په وینا چې د ټول عمل سره یقینا د بجلی بل ورکوونکي به هم بغیر د سګنا سزا خوري. اداري زیاتوي چې د ګرمۍ موسم اچانک ناراضي. اداري اخر کې وایي چې د بجلی په اړه دا مسلې د سوګامونو اخستو او اعلان
قانون کول سرا نه حل کیږي د موجوده بجلی په سمه توګه تقسیم او نور بجلی پیدا کول یو لوی چیلنج دی د لپاره به وفاق او ثبوت په ګډه سره کار کول وی او اوږدې مودې لپاره به منصوبې جوړول او هغه بیا په هر حالت کې عملی کول وی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف لپاره د پوست پخوانی مشر راحیل شریف ګمارولو منظوري ورکړې ده چې دا به په نړۍ کې دغه ائتلاف نور هم وسلوي. بلخوا اکسټریمیزم واچ ویبپاڼه لیکي افغانستان د وسلوالو ضد د روایتي جګړې پر ځای د ځانګړو عملیاتو لاره خپله کړې ده او پلان لري چې د خپلو امنیتي ځواکونو رول ښه کړي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې له انیسه اجمله.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي تیر اونۍ د پاکستان حکومت د پوست پخانی مشر جنرال راحیل شریف د اسلامي هیوادونو ائتلاف د مشر په توګه دنده منصوره کړه. سعودي عرب د دې دندې په جنوري میاشت کې اعلان کړی و. په دې پوستي ائتلاف کې زیاتره د مسلمانانو اکثریت لرونکي هیوادونه شامل دي او مخه یې د ترهګرۍ ضد مبارزه ده. د اسلامي هیوادونو ائتلاف تر اوسه کومې لویې پوځي کاروایانې نه دي کړې، خو پکې ځینې په شام او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې ضد جنګېږي. روسپانلی کې د سعودي عرب چارواکي د دریس لري چې د دې ائتلاف اسلامي شناخت به د اسلامي سختدریزو ضد مبارزه نور هم موثره کړي او دا پیغام ورکوي چې اسلامي هیوادونه د سختدریزو مفکوره ردوي. بلخوا کارپوهان وایي چې د اسلامي هیوادونو اتحادیه کې د شیا اکثریت لرونکي هیوادونه ایران او عراق نه دي شامل کړل شوي، چې دا شان دا د یو اسلامي ائتلاف پر ځای د سنی هیوادونو پوځي ائتلاف زیاته څرګندونه کوي. روسپانلی کې د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد لپاره د راحیل شریف ګمارل د ائتلاف په نړیواله توګه اوسلوي. روسپانل کې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې هم له پاکستانه د ملاتړ اغیستو هڅې کوي او کېدای شي چې د راحیل شریف ګمارل به د هڅې لا نورې هم زیاتې کړي. بلخوا اکسټریمیزم واچ ویبپاڼه د افغان چارواکو په حواله وایي په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو او داعش ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي، افغان حکومت پلان لري چې د وسلوالو ډلو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي لپاره به په راتلونکو 500 کلونو کې د امنیتي ځواکونو رول نور هم ښه کړي. مقاله لیکي د رستیو کې افغانستان خپل پام د روایتي جګړې پر ځای ځانګړو عملیاتو ته اړولی دی چې دا شن په هیواد کې مخ په زیاتېدونکي نامنې مخه ونیسي. په تیرو 100 کلونو کې په افغانستان کې ترهګري زیاته شوې ده او په دا هیواد کې د داعش ډلې ګواښونه هم مخې ته راغلي دي. مقاله لیکي افغان امنیتي ځواکونو ته په نارامه سیمه کې د کارولو لپاره ډرون الوتکې هم ورکړل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد راد منش امریکا غږ ریډیو ته ویلي چې دوی د وسلوالو ډلو په اړه د استخباراتي معلوماتو راغونډولو لپاره ډرون الوتکې کاروي او د راتراګرۍ ضد جګړه کې د دوی د پوځي آلاتو یوه برخه ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګی ستاسو په موس چې نړیواله موضوع تر ګرځوم. تیر ورځ د روس په سنت پیټرزبرګ کې د پدوه ورګاړو کې 14 شوې وي. د دې نه پس تازه صورتحال د نوریاس نوري په دې راپور کې وو.
د قرغزستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي د روسیې د سنت پیټرزبرګ ښار په مترو کې د خونړۍ حملې اصلي مشکوک د روسیې تباه او په خټه قرغزای دی. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویاند راحت سلیمانوف نن مشکوک کس اکبرجان جلیلوف یاد کړ او ویل چې هغه په 1995 کال د قرغزستان په جنوب اوش سیمه کې زیږیدلی و. سلیمانوف ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ادارې ته په دغه حمله کې د جلیلوف د لاس لرلو د ادعاو په اړه د روسیې لوري معلومات ورکړي وو. د سن پیټرزبورګ ښار په مترو کې د دو تم ځایونو ترمنځ واګونونو کې د دوشنبې د ورځې په بم چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر د روغتیا د وزارت د نویو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 14 کسانو ته اوچت شوی دی. په دغه چاودنه کې چې د مترو یو واګون یې ډېر ویجاړ کړی، له 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د مترو په هغه تمځای کې چې چلوونکي واګونونه تر هغه ځایه را رسولي اخیستل شوي، تصویرونو او فلمونو کې لیدل کېږي چې مړي او ټپیان په غولي پراته دي. یو شمېر حیران او له ځایه نخوري، خو یو شمېر هڅه کوي چې له قربانیانو سره مرسته وکړي. دا په وروستیو دریو کلونو کې په روسیه کې لویه بم چاودنه ده او هغه په داسې وخت کې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرزبورګ ښار کې د بیلاروس د ولسمشر کوربه و. تر اوسه کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو روسي چارواکو هغه تر روسي حمله بللې ده. روسي چارواکو تر اوسه د قرغزستان د امنیتي خدماتو د ادارې د وروستیو څرګندونو په اړه هم څه نه دي ویلي. په سن پیټرزبورګ کې چې له موسکا وروسته د روسیې دوهم لوی ښار دی، چارواکو د دغې پیښې له امله درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون نړیوالو هم دغه حمله غندلې او له روسیې سره د خواخوږي مراتب څرګند کړي دي.
په تیرو دو لسیزو کې د روسیې په ښارونو کې په کراتو کراتو بم چاودنې شوي چې مسؤلیت یې د چچنیا یا د شمالي قفقاز چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي سخت دریځو په غاړه اخیستی یا ګرم بلل شوي دي. له دې مخکې تر ټولو خونړۍ حمله چې په مترو کې شوې وه د موسکو د مترو په دو تمځایونو کې د 2010 میلادي کال حمله وه چې لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي وو.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
تسمشال ریډیو ته وګورئ. په سنت پیټرسبرګ روس کې چې کومې چاودنې شوې وې د هغې چاودنو د کچې څومره خلک ځپل شوي وو وجل شوي وو او ژوبل شوي وو د هغوی د غمرازۍ لپاره د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون کړی دی. د دې ټلیفوني خبرو اترو تفصیل د یوې وړې دمې نه پاس د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ټلیفون لالارې په سنت پیټرسبرګ کې د هغو چاودنو په اړه غمرازي څرګنده کړې چې پکې یو لس کسان وژل شوي او یو 50 نور ژوبل دي. خغری ټرمپ په دې لړ کې روسي سیال ته د هر ډول همکارۍ پیشکش هم کړې. د سپینې ماڼۍ نه تیر ورځ خپور شوي بیان کې ویل شوي چې امریکا په دې سخت وخت کې د روس تر څنګ ولاړه ده او د دې برید سره د تړاو لرونکو په پلټونو کې هم د هر ډول مرستو لپاره تیار ده. په دغه بیان کې زیاته شوې چې پوتین او خاغلی ټرمپ په دې رضا شوي چې ترهګرۍ لا نتیجه خیز او بیړنۍ ماتې پکار ده. هم د دغو خیالاتو اظهار د کرملن ویان دیمیتری پیسکو هم په خپل بیان کې کړی او زیاته کړې ده چې خاغلی ټرمپ په دې پیښه کې د ځپل شوو کسانو کورنو سره غمرازي ښودلې او د ترهګرۍ غندنه یې کړې. تردا محل د دې برید ذمہواری چا نه ده قبول کړې خو روسي چارواکي دا یو تر هغري د پیښه غني. خو بیا هم د پوره پلټونو تفصیل مخې ته نه دی راغلی. خو روسي خبری ایجنس انټرفاکس د پولیسو په حواله وایي چې برید کوونکې یو درویش کلن ځانمرګي وو. د ایجنس په خبره پولیس په دې باور دی چې ځانمرګي بریدګر چاودیدونکي مواد په یو بسته کې تړلی وو. بلخوا سرکاري خبری ایجنس تاس وایي په دوه مشکوکو ترهګرو کې د یو تعلق په منځنۍ آسیا کې د یوې اسلامي سختدرې ډلې سره وو. د راپور له مخه په دې برید کې د یوې پیغلې لاس هم دی خو د دې خبرې پخلی اعلان نه دی شوی. د روس د ترهګرۍ پر ضد قامي اداره وایي چې هغوی د دې برید د منظم کوونکو په لټه کې دي. راپور د روس د صحت د وزیر په حواله زیاتوي چې په جوبل شوو کې د څلورو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی. د دې برید په اړه په ابتدایي بیان کې د دغه هیواد د قانون وزارت ویلي وو چې دا چاودنه یوه ترهګره پیښه ده خو بیا یې په خپل بیان کې وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال د استرالیا په دوره دی. د دې دورې د تازه حال لپاره د سفیر لاستانګری دا راپورټ اور.
استرالیا له افغانستانه زرګونه کیلومتره لري پراته ده خو په اقتصادي چارو کې دغه هیواد د پام وړ ودی افغان ولسمشر اړ کړ چې تری وغواړي څو له افغانانو سره هم خپلې تخنیکی تجربې شریکې کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند د واخان می نپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر له استرالیي متخصصینو سره په همدې اړه د استرالیا په مرکز کې د سې شنبې پورې ناسته وکړه. خغلی مینپال زیاته کړه چې په کرنې او مالدارۍ د اوبو مدیریت پانګونې او نورو اقتصادي برخو کې استرالیا ډیر کار کړی او افغان پلاوی هڅه کوي څو په یادو برخو کې دغه هیواد مرستې جلب کړي.
د ولسمشر نننۍ ناستې خو د متخصصینو سره ولا او ډیر زیات پر دې باندې بحث ویلي چې څنګه په افغانستان کې د هغو شته فرصتونو څخه په زراعتي برخه کې د قانونو په برخه کې د یو د سوداګری په برخه کې د لغو څخه استفاده وسی. زموږ د دغه سفرلی هدف دا دی چې موږ د استرالیا تخنیکی او مسلکی مرستې همدارنګه د دوی مالی مرستې د افغانستان لپاره راچل کړو.
ښاغلی مینا پال وویل ولسمشر له استرالیایي متخصصینو سره په ناسته کې په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ شته فرصتونه هغه عوامل یاد کړل چې کولی شي د استرالیا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو لپاره لار هواره کړي. جمهوري ریاست ویبپاڼې هم د ولسمشر د سفر او د سې شنبې ورځې د ناستې په اړه معلومات ورکړي دي. په بیان کې راغلي چې له ولسمشر سره په ناسته کې ګډونوالو متخصصینو او څېړونکو ژمنه وکړه چې په کرنې او مالدارۍ د اوبو د مدیریت پانګونې او نورو اقتصادي برخو کې خپلې تجربې افغانستان سره شریک وي. ولسمشر به تر استرالیا وروسته انډونیزیا او سنگاپور ته هم یو ورځنی سفرونه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د سنگاپور سفر د دې لپاره مهم دی چې هغوی د اداري فساد پر ضد مبارزې ښه تجربه لري او د تخنیکي زده کړو ډیر فرصتونه افغانانو ته ورکولای شي.
انډونیزیا زموږ لپاره د بهرني سیاست هغه د اسلامي هیوادونو په کړۍ کې راځي. همدارنګه سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري. همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر ښه فرصتونه د افغانانو لپاره ته مهیا کېدلی شي.
سېشنبه استرالیا کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر څلورمه ورځ ده. په دغو څلورو ورځو کې په بیلابیلو کتنو سربیره د انکشافي پروژو په برخه کې د شاوخوا 360 میلیونو ډالرو په ارزښت له دغه هیواد سره د تړون لاسلیک کول د ټولو پام جلب کړی. استرالیایي مقاماتو هم له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه کړې او ویلي دي چې هیواد به د تروریزم ضد مبارزه کې د نړیوال او ستراتیژیک شریک په توګه د افغانستان ترڅنګ وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپه
دې ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
مشر کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اویدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړی. اوس تاسو پام یو بل راپور تر اگرځوم د افغانستان په ننګرهار کې د زیاتې مودې د ویانې او د دې ترڅنګ چې کمی جالي د ویانې وي هغه سوزول شوې دي. په دې اړه باندې راپور زموږ د همکار باز محمد عابد ناورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکو دغه بې کیفیته او تاریخ تیری خوراکي توکي او درمل د سیشن بې پورس د بیسودو ولسوالۍ اړوند سراچی خوړ کې وسوځول. د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو د سوځېدو پر مهال په ختیځ زون کې د بې کیفیته او تاریخ تیرو خوراکي توکو او درملو د راټولولو امیر ډاکټر وحید الله احمدزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
55 تره خوراکي او غیر خوراکي بې کیفیته او تاریخ تیری مواد سوځول کېږي. همدارنګه لس تنه تاریخ تیری او بې کیفیته درمل چې په 1395 کال کې د جلال آباد خار او د زین نور واتلس واغه ولسوالۍ چې امنیتي تعدیب پکې نشته مونږ کولای شو هغه ولسوالۍ ته لاړ شو. د ټولو ولسوالۍ څخه مرا ټول کړو نن تاسو ټول په مزدار کې وسوځول.
د ننګرهار د عامې روغتیا پر ریاست کې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو د سارنې مدیر ډاکټر وحید الله شیرزاد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل تاریخ تیری درمل کو خوړل شي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
هر دوا سایډ افیکټ لري یا وارد جانبي لري حساسیت لري سبب د مرګ ګرځي. یعنی د جوړښت تاریخ د دوا معلوم ده ایکسپایرډ یعنی تاریخ د ختمېدو تاریخ معلوم ده. کومه دوا چې تاریخ تیر کیږي هغه د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
د بی کیفیته او تاریخ تیرو خوراکي توکو او درملو د سوځېدو د ننداره د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم وکړه. دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نو می اجمال دي نن چې دا سامان او دا ګولې او بوتل سوځول کیږي دی باندې زه خوشاله یم چې زمونږ د سیټ امیده یو خپالیت ته شي. دا مونږ لا شوخار ته بیرته مونږ تاریخ تیر حساب سره کینو دینه مونږ خوشاله یو چې دا وسوځول شي.
نو می ګل افغان دي دا درمل او خوراکي توکي چې سوځول کیږي تاریخ تیر دي ډېر خوشاله
استعمال ما چبل چاته ورنه کې څو مریض نشي.
د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د بی کیفیت او تاریخي ورو خوراکي توکو او درملو د راټولولو لپاره په ننګرهار کې د یو شمیر ادارو په ګډون یو کمیسون په فعالیت بوخت دی چې هر ورځ په درملتونونو او د خوراکي توکو پر مغازو ګرځي او خپلې پلټنې ترسره کوي چې په تیر یو کال کې په لسګونو درمل پلورونکي نیولي او سرنوالۍ ته یې ورپېژندلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 621، په لنډو سپو 2113، 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو خوستا یو ښه خبر دا دی چې په خوست کې 2200 متر یو اوږد نهر جوړ شوی دی چې د خوست د خار نه به اوبه وباسي بهر. دا یو ښه پرمختګ دی. په دې باندې زموږ همکار نجیب الحلو خیل دا راپور برابر کړی. را دي چې ورته غوږ شو.
د خوست خار څخه د باراني اوبو د وتلو لپاره د کانال چارې چې څناڅه یو نیم کال مخکې پیل شوې وې، د کارونو تر بشپړېدو وروسته د سه شنبې په ورځ پرانیسته وشوه. د کانال د پرانیستې په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي مشال راډیو سره په خبرو کې یاده پروژه له زیربنایي کارونو څخه وبلله او زیاته کړه چې تر دې وروسته به د باران اوبه د خوست خار د کوڅو او سړکونو پر ځای د دې کانال له لارې شمال خوړه ته تویږي.
د ښار له منځ نه د 2.2 کیلومتر په اوږدوالي، د 15 متره په عرض او په اوسط ډول د 3 متره په جګوالي باندې د یو لوی او مهم کانال ساختماني چارو د بشپړتیا مسله وسی چارې تقریبا د تیر یو نیم کال په موده کې په 3 فیزونو کې د 2.6 میلیون افغانیو په لګښت باندې تکمیل شوي دي. عملا ګټې اخیستنې ته وسپارئ سي.
خوست والی وړاندې ویل که څه هم د ښار د ټولو باراني اوبو د وتلو لپاره به یوازې د میتې کلي دا نوی کانال بسنه ونه کړي، خو د ښار جوړونې په ستراتیژیک پلان کې نور کانالونه هم شته چې وخت پر وخت به عملي شي.
کیدای شي دا یو کانال بسنه ونه کوي، زمک د ښاروالۍ په پلانونو کې او د ښارسازۍ د ستراتیژیک پلان ته په کتو په آینده کې نور هم دغسې کانالونه په نظر کې لرو تر څو باراني اوبه هم په منظم شکل باندې د شمال خوړ ته لاره پیدا کړي.
خوست والی وایي په تیر یو نیم کال کې 15 نورې پروژې د نږدې 300 میلیون افغانیو په لګښت په خوست ښار کې عملي کړي دي. بلخوا حاجي محمد علي زدران چې د ماڼۍ کلي اوسېدونکی دی وایي پخوا به د ښار اوبه د دوی پر ځمکو او کورونو ورتلې. محمد علي زدران وایي د دې کانال په جوړولو سره دوی تر ډیره د باراني اوبو له خطرونو څخه وژغورل شول.
د پروژې سرته رسول ډېر لوی ګټه دی ولس لپاره، خاص کر د موږ د ماڼۍ کلي لپاره او د پنځه کلي لپاره ډېر ګټور ثابت شو، ځکه چې کله به دغه خوړه روغله نه یوازې چې زراعتي مځکې به تخریبولې بلکې کورونا او ځنی تلفات هم درلودو. نو اوس هغه خطرات چې مخکې موږ لیدلي وو په سترګې هغه په سلې کې نه نوي فیصد هغه کم شوی او خدای دې وکړي چې په آینده کې د نور هم همداسې ګټورې پروژې سرته ورسیږي.
د یادونه ورده که څه هم خوست ښار د مهال د افغانستان په مهمو سوداګریزو ښارونو کې راځي او د هرې ورځې په تیریدو سره پراختیا مومي، خو پخوا یې د ښار څخه د باراني اوبو د وتلو اساسي لارې نه درلودې. اوس مهال چارواکي وایي چې د میتې کلي د نوي کانال په جوړولو سره دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د قبایلی سیمو سوپر لیگ شل اورزه کرکټ سیالیو زیاتره میچونه د باران لوجې متاثر شوی دي. دغه میچونه په خیبر، باجوړ او د پیښور په ګراوندونو کې ترتیب شوی وو. د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وای چې څنګه ګراوندونه وچ شي نو دوی به ټول ترتیب شوی میچونه بیا پیلوي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې اورو.
نن د اپریل په څلورمه نیټه د فاټا سپر لیگ شلوریزه کرکټ میچونه د خیبر په جمرود خار باجوړ او د پیښور په پندو ګراوندونو کې ترتیب شوی وو، خو دا ټول باران له وجې متاثره شوي دي. د خیبر په جمرود سټیډیم کې نن تر اوسه کوم میچ نه دی شوی او لوبغاړي د ګراوند وچېدو ته انتظار وباسي. نن باجوړ کې درې میچونه ترتیب شوي وو، یعنی لومړی میچ د باجوړ گولونا او باجوړ بلو ترمنز شروع شو، خود زیاد باران لوجه متاثر شو او دواړو ټیمونو ته یو یو پوائنٹ ورکړای شو، او د باجوړ ننګیالی او خیبر شینواری او د خیبر الحاج او مومند زلمی ترمنز هم دغه میچونه زندیدل دي. او په پیښور پندو ګراوندونو باندې هم درې میچونه ترتیب شوی وو، خود هم د باران لوجه متاثر شول. د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي چې څنګه ګراوندونه وچ شي نو دوی به په دې سمدستي دغه میچونه پیلوي. خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکی ټیسټ کرکټر ریاض اپریدی د فاټا سپر لیگ کرکټ سیالیو په هکله مشال ریډیو ته وایي،
سره پنځو ایجنسو کې میچونه دي، لکه وزیرستان کې میچونه دي، خیبر کې دي، باجوړ کې دي. نو دا ډېر مخ خلکو له میسج ورکو چې موږ پیسفل خلک یو، پوره من خلک یو.
د خیبر بلو ایگل کرکټ ټیم یو لوبغاړی کامران پردی وایي،
په فاټا کې په اول ځل باندې ډېر خسته ټورنمنټ دی، موږ ډېر زیات خوشاله یو چې داسې امن او داسې خسته ټورنمنټ هر وخت وینو. انشاءالله چې زه پرفارمنس وکم خامخا به مو مخکې څوک دوره بوزي، دا کې پرفارمنس وکم انشاءالله بیا فرسټ کلاس کوم، پاکستان ته به خپل نوم راولم، پاکستان کم ټیم دی هغه دې پوره به کوشش کوم چې مخکې پکې لوړ شم.
د باجوړ ګولونو ټیم یو لوبغاړی محمد بصیر خپل احساسات صدا سي سرګندوي،
زمونږ ټول میچونه چې کوم دی هغه باجوړ کې داسې ایونت نه دی شوی، دا فیل حاصل دی او ډېر زیات پلیران خخ پلیران پاکستان سټاران دی مو کې ساريستي، موږ ډېر خوشحالي محسوسو. ان شاء الله مونږ ډیر په خ جذبه سره راغلی یو، خو مونږ پوره جذبه ده خپل ټیم.
د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي چې د فاټا سپر لیگ میچونه په خیبر باجوړ شمالي وزیرستان او کورمه کې ترسره کیده، خو اوس یوازې په خیبر او باجوړ کې شروع شوی دی، او په شمالي وزیرستان او کورمه کې د ځنی وجوهات او لوجې لا نه دی شروع شوی، او خای دې ځینو نه د پیښور ګراوندونو ته منتقل کړي. په فاټا سپر لیگ کې د قبایلی سیمو سلیرشت کرکټ ټیمونه برخه اخلي، او دغه لوبې به د اپریل 14 نیټې پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونه د دې وروستۍ خبري غړی د وروستۍ خبرونو لنډیز لپاره مای خپل همکار بوریوال کاکړ لورکو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تحمینا جنجوا ویلي دوی د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو هڅه کوي. نوموړي دا خبره هغه مهال کړې ده چې د پاکستان قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته له ایران سره پر اړیکو او د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي پوځي اتحاد په اړه معلومات وړاندې کول. دا له هغه وروسته ده چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست ویلي دوی د اسلامي هیوادونو ائتلاف د مشر د دندې لپاره د پاکستاني پوځ د پخواني مشر جنرال راحیل شریف د ګمارلو پریکړه نه مني. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ ضد مبارزې او پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره همکاري زیات کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پرسردار محمد داود خان روختون باندې په حمله کې د یو بل ډلې نوم بډیر ژر افشا کړی. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن مشال راډیو ته ویل چې د دې برید پر مهال د غفلت له کبله یو شمیر کسان له دندو لرې کړل شوي هم دي.
نږدې یو میاشت مخکې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون ډلهیز برید سوی و چې په پایله کې یې شاوخوا 50 کسان وژل سوي او په لسګونه نور ټپي سوي و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې یې د نشه یي موادو 2,683 لوی او واړه قاچاقبران نیولي دي. په کورنۍ چارو وزارت کې د نشه یي موادو ضد مبارزې مرستیال باز محمد احمدي نن په کابل کې د کلنۍ رپورټ وړاندې کولو پر مهال دا څرګندونه کړې ده. د روس په سنټ پیټرزبرګ کې د پرونی برید د مړو شمیر 4 لسته رسیدلی دی. د وژل سوو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي خبره نن د روس د صحت وزیر ویرونیکا سکورتسووا کړې ده. نوموړي ویلي چې 49 کسان لا هم په روغتون کې پراته دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مصري ولسمشر او حکومت ستاینه کړې ده.
د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو اسما مجید بابر د خبرونو ویان بوریوال کاکړ تکنیکی ملګری اسحاق امیری او د پراګ او پاکستان کې د مشال ریډیو ټولو همکارانو ته اجازه راکړي. په دې سفو به تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.